السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث خبريږي. خو لومړی په مکړی خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وېپاڼه خپور شو ویل شوي چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې وغځول شي. د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې په افغانستان کې د یوناما په دندو او لومړیتوبونو کې بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټول غړي ملاتړ کوي. بشري حقوق پتیرا د خزو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدر مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځای شویو او کډوالو او د طبیعي پیښو اغیز هغه موارد دي چې د یوناما ماموریت به په افغانستان کې تمرکز پرې کوي. نن د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ او وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړي دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 پیښې وي څلورش سلنه زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لاسو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جبهې په یو بیان کې ادعا کړې چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د ګزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ډلې په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې د یکشنبې په ماښام د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د دوی د برید پر مهال درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بیان کې راغلی دي چې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو کسان په نښه شوي وو. له دې مخکې ځینو رسنیو په تخار او کابل کې د 214 راپور ورکړی و. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مشرۍ د مرستندویانو له کنفرانس مخکې وویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د جرمني بسپنه به د خوړو، روغتیایي خدماتو او بیړنیو کورونو په چمتو کولو، د ځانګړو زیانګالو خلکو د خوندیتوب پر اقداماتو او همدارس په اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې د سوریې د کډوالو او کوربه ټولنو ته په مرستو ولګول شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر انتقالي حکومت غږ وکړ چې د علوي اقلیت د استوګنې په سیمو کې د سلګونه ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات او له مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وکړي. پروانه میاشت کې د سوریې په ساحلي سیمو کې د نوي حکومت ځواکونو د څو ورځو جګړو پر مهال د پرزیدلي نظام ته له وفادارو خلکو سره جګړه وکړه چې د جګړې د یوې څارونکې ډلې په وینا له زرو ډېر کسان پکې ووژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه. ښاغلی ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي. د امریکا ولسمشر په فلوریدا کې له خپل تفریحي استوګنځي څخه واشنګټن ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي. کرملن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیرش ورځني اوربند وړاندیز منلی دی، خو په دې شرط چې روسیه یې ومني. ولسمشر پوتین اضافي شرایط وړاندې کړي چې د متحدو ایالتونو لخوا کیف ته د وسلو د لیږد بندول پکې شامل دي. په عین حال کې یو جګپوړي روسي چارواکي ویلي د مسکو ټینګار به دا وي چې اوکراین له ناټو سره یو ځای نه شي او د سولې په هر راز تړونکې بې پرې پاتې شي. کیف پخوا دا شرایط رد کړي وو. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و ابو ریچ د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو پترڅ کې نن یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنز غونډه وشوه.
د منازعه د ټیکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر د سره ناستو وکړي او هم چنان لارې باید اجاله تن خلاص شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما د ماموریت دوام ته رای ورکوي. لې وښونون کې سره به د یونما د کار د اهمیت په اړه خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر د بې ځایه شویو خلکو شمیر 4,000 کسانو ته ورسیږي.
ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. خلک لا هم درپدر دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې پروګرام کې به هم د یونما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورځو لمړی موضوع ته د تورخم دروازې د خلاصون او پسیمه کې درمنست شوی ستونزې د حل لپاره د دواړو لورو سوداګرو او قومي مشرانو نن یو ځل بیا په تورخم کې غونډه وکړه. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادۍ رادیو ته ویل په نننې غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاص شي. دا غونډه 13 پلان شوی وخو په نامعلومو دلایلو وځنډیده. د پداسیال کې د چې د تورخم دروازه نن د څلورشتمې پرله پسې ورځې لپاره لهم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند ده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشانو ترمن دوهمه ناسته. د دواړو غاړو لسګونه قومي مشان او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې درمنځ شوې ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مونټا ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکو او د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټ د جوړیدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړي ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي رادیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربنتنګ شي. خو په خبري پلانجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماخامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشوه، پر ډزبندۍ باندې او د گیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 18 قومي مشانو سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشان ترسره کوي. دا ناسته 13 پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 20 ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې وتړله، نن د 27 ورځې لپاره لا هم تړلې ده. د دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لور یو تزرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي رادیو ته ویل چې د لارې د بندیدلو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بورا، غوړی، داسې نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپیه اوس نن سبا 500 روپیه قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدلو لامل په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدلو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یوناما ماموریت وغځوي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې امنیت شورا به د یوناما ماموریت د راتلونکي 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې تمدید کړي. طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللای دی. په دې اړه د فیروزی عزیزی پر راپور کې نور تفصیل واوري.
تمدنن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړلیک مسودې ته رائے ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په خپل ویبپاڼه په خبر کړي راپور کې ویلي و چې دوی به د یوناما ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د بدلولو پرته د 2023 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور لمخې د دې مسودې په پریکړلیک کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه سوي وضعیت له مهمو موضوعاتو دي. ځینې افغانان په افغانستان کې د یوناما ماموریت په بشري برخه کې مهم بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې په سیاسي او د ښځو حقونو په برخه کې بې ګټې دي. د کابل خاري وی اوسیدونکو او د ته پوهنځي محصلې چې اوس لزده کړو محرومه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18مه ازادي راډیو ته وویل:
یوناما د ملګرو ملتونو د استازولۍ ټولو مهم دفتر ده. د دې ادارې دندې د بشري حقونو ساتنه، د خلکو ملاتړ، د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي، خو د ښځو د حقونو د محدودیتونو، د نجونو د زده کړو بندېدل او د ښځو لپاره د منع کېدو په برخه کې یوازې اعلامې خبرې کړې او عملي اقدامات نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور پټکو که څه هم د دې شورا غړو د یوناما د ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د نه بدلونونو اړوند تر یو بریده موافقه کړي، خو په ټکو یې د دې مسودې ځینې مسایل لکه پراختیایي مناستې، د افغانستان کنګل سوی مالی او بانکي شتمنۍ، د یوناما کلتیا او ژمنې حساب ورکول او ځینې نور مسایل لا هم لانجمن پاتې دي. د زابل ولایت اوسیدونکو او د حقوق او سیاسي علومو لیسانس روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوناما چې د تر اوسه پورې هم د دنیا سره د افغانستان روابط ژوندي ساتلي، دغه راز د بشري بشري مسایل په برخه کې البته د غټو هیوادونو مرستې د افغانستان ته جاري ساتلې دي. البته دغه مرستې په افغانستان کې پر اساساتو نه لګېږي، خو د یوناما د ملګرو ملتونو چوکاټ یا په ټوله کې یوناما د افغانستان اساسي سیاسي مشکلات تر اوسه پورې نه دي حل کړي، او تر اوسه پورې لا هم دوی په دې برخه کې بریالي شوي نه دي چې افغانستان ته په سیاسي ثبات کې دوی رغند رول ولري.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د ماموریت د بیا تمدیدېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ته خبرګون نه دی ښودلی، خو شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره خبرو کې د یوناما ماموریت ننګولی و. مجاهد ویلي و چې یوناما د افغانستان او د دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي، په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل راغنده او مثبت رول ټینګار کړی دی. یوناما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1400 پریکړلیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارزول کیږي، او د یوناما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي.
و موریدل چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د راتلونکي په اړه رائے ورکړي. د یوناما د ماموریت د اهمیت او له افغانانو سره د مرستو په برخه کې د دې ادارې د رول په اړه له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره خبرې کوم چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ګران صاحب، مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د یونما د دفتر شتون ته په افغانستان کې څه اړتیا شته، یعنی اهمیت په څه کې دی؟
مننه کوم لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د رسنیو په مټ لږې جملې څخه تاسو د رسنۍ للارې همدغه د یونما د ماموریت غزولو خبر ولوست چې نن د اتنبایو وا چې هغه راپور وړاندې کړی ده او یو قطنامه او دغه قطنامې د مسویدی لمخې به د 2018 کال د مارچ د میاشتې تر 18 نیټې پورې دا ماموریت وغځیږي. اوس نو دلته زه فکر کوم چې طالبانو واکمنۍ ته په کار ده چې افغانستان له انزوا څخه راوباسي او دوی هم په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي او مدغم سي، او زمنن ځان د دغه ټولنې یو داسې غړی حساب کړي چې هغه حقوقي او په ډیپلوماټیک چوکاټ کې چې هغه د ویانا او ژنیو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور لمخې هر هیواد مکلف دی او ژمنتیا لري چې دغه باید په پام کې ونیسي. طالبان باید دا کوشش وکړي ځکه افغانستان دغه څه باندې درې کاله کېږي چې له ډېرو ژورو مشکلاتو سره مخامخ دی. له هغې جملې څخه امنیتي ستونزې موجودې دي.
بله.
انساني حقوق په تیره بیا د ښځینو او د نجونو حقوق په سیستماتیک ډول باندې تر پښو لاندې کېږي. نجونې هغه د له تعلیم څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او طالبان په غیر قانوني توګه باندې خپلې واکمنۍ ته ادامه ورکوي. دوی باید د قانون پورې نه کې چې هغه باید په داخل د افغانستان کې له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه یې هم په رسمیت باندې وپیژني، دغه حق له باندې کوششونه وکړي.
د یونما فعالیت تقریبا اوس په تر ډیره په بشري مرستو او بشري مسایلو باندې متمرکز دی. اصلا یونما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دی په افغانستان کې. تر دې زیات یونما څه نشي کولای په افغانستان کې؟
زما په نظر باندې سي په خپل یونما او د ملګرو ملتونو مؤسسه همدارنګه نور نړیوال قانوني او حقوقي بنسټونه دا هڅه کوي چې طالبان یو تعامل ته راوبولي او په نړیوال ټولنه کې ورګډ سي او دغه ستونزې سي افغانستان ورسره مخامخ ته یا افغانستاني په انزما کې اچولای دی د دغه ستونزو ته دفاع تکي کې شو ولسي. وسوګوري په افغانستان کې کاری فرصتونه لمنځه تللي دي. تعلیم او تربیه هغه د دپانتونو دروازې تړل شوی دي. د انجونو او شتینه په مخ باندې او چون کار نسته دی خلک له اقتصادي جوړ او مشکلاتو سره مخامخ دي. ځوانان او نور ظرفیتونه له هوا څخه د فرار په حالت کې دي او لبل خو شاوخوا مشوینو مثلا د پاکستان له خوا هغه د ویل کیږي چې فراتلونکي کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغانان جبرن او غیر قانوني توګه باندې راوځي.
ګران صاحب، خدغه ټول مسائل چې تاسو یادوي دا ټول بشري مسائل دي. زما مطلب دا دی چې په سیاسي برخه کې سیاسي فعالیتونو په برخه کې افغانستان ته مثلا افغانستان تر اوسه پرسمیت نه دی پیژندل شوی. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غم نه دی خوړل شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنز ستونزې شته. د افغانستان او نورې نړۍ ترمنز ستونزې شته. په دې برخه کې تر اوسه پورې یونما ستاسو په نظر څه کړی؟
یونما تر اوسه پوری خوب رښتیا هم چې په بشري مرستو باندې د دوی فعالیتونه متمرکز دي، ولی کولای شي چې مثلا په افغانستان کې نور نړۍ او لږې جملې څخه ملګری ملتونه او د دوی دغه استازولۍ وکولای شي مثلا طالبان دې ته تر فشار لاندې راولي چې دوی باید د یوې پراخ بنسټ ادارې او د قانونمند ادارې د جوړولو لپاره سپاغه کې متنوع اتنیکی تنوع هم ولیدل سی او شجنه هم پکې ګډون ولري او امدارنګ د افغانانو یا په داخل کې یو مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتو د یوناما دفتر کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي او یا یې تر فشار لاندې ونیول سي، ځکه دا ډیره اړینه ده سي تر څو پورې په افغانستان کې همدغسې یو قانونمند اداره رامنځته نه سي، طالبان مشروعیت ترلاسه نه کړي، نو افغانستان به همدغسې په انزوا کې پاتې او هیوادونه به په رسمیت باندې نه پیژني. نو کولای شي سي ملګري ملتونه له غي جملې څخه د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما په طالبانو باندې فشار راولي او د دغه فشار لمخې او د جنو نورو هڅو لمخې طالبان دې ته واسوي چې ملګرو ملتو د منشور پر رڼا کې هغه خپلې ژمنې یا ژمنتیا په نړیواله کچه باندې ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. یوې وروستۍ پوښتنې ته که لنډ ځواب راکوي چې طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللی، نو تر اوسه پورې هم د دوی دفتر یعنې د یوناما دفتر په کابل کې فعال دی، په افغانستان کې په ټولو برخو کې فعالیت کوي، دا څنګه؟
زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا سمه نه ده او دا بګوري ملګرو ملتونو د یوناما دفتر یا د ورلد فوډ پروګرام او دغه سي ځینې نورې خیریه مؤسسې چې په افغانستان کې سته اقلا ناغه افغانانو ته د افغانانو ځینو کټګوریو ته خو دی غوي کومکونه رسیږي، نو دوی هم متقاعدینو ته معاشونه نه ورکوي، مثلا اقتصادي وران ویجاړ حالت ته، امنیتي وضع خرابه ده، د نجونو په مخ باندې د پوهنتونونو او د تعلیم و تربیه د مؤسسو دروازې تړلې شوي دي. نو دلته که چیرته دغه ملګري ملتونه یوناما او ځینې نورې خیریه مؤسسې او نور بنسټونه فعالیت ونه کوي، نو افغانان خو بیا له سختو نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا به سمه نه وي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګرانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي، نو دا خبرې هم تر ډیره د جګړې پر پای ته رسولو متمرکزې وي. په دې اړه جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ترامپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریحي ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ترامپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ترامپ څخه دوربند رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سی په دې اړه تبصره نه ده کړې. ترامپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشتو کې لمړیتوب ګرځولای دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې خپل خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورزنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړي، په دې شرط چې روسیې ومني. ماسکاو تر اوسه پورې د نظر ته داسې خبرګون خوله چې ورسره نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندبل شامل دي. پاینال کې وجیک پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړي چې له ناتو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې رئیس رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه ده چې د ناټو غړی ایشي خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د روژتیانو خبرې د روژې پرنګونو کې ووري خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ډنمارک د کډوالو شوروي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر 4,30,000 کسانو ته ورسیږي. د شورا په خپل تازه راپور کې ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ایستل داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځای شوی شمیر زیات شي او له 4,30,000 ډیر کسان به د خپلو مینو پرې خودو تاړ شي. ډی آر سی د 2025 کال د نړیوالې بې ځای کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل داخلي بې ځای کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا پیچلی کړي. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې پاکستان له دې هیواده د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیز کړي او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیونه افغانان له دې هیواده ایستلي. د راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا بدتر کړي او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستانه ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې نو خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړي دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم در په دره دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې سیلابونو وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړي کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ چا په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي. هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه د زده کړو له اړخه د اقتصاد له اړخه زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ڈی آر سی دغه راز ویلی چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لاملې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د خوځو په ګډون د بشري حقوقو بیان ازادي او د خوځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستان د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو عمل کډوالۍ تاړ شوی. دا شورا ویلي اخراج باید یوازینی لار نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالۍ لارې پراخ کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزېدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
دروژی رنگونه
انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاس بخیر دی. یو ملت اشاره وګای دا مشکلات ډیر زیات لري. لوګا ډیر زیات ده. د سره کو په غاړو په صلحا او خوین دی او رونه بشارګان د لوی الله سناستي هتا د ماخام روزمات په وخت کې سره کو سي ګرځي نو مکمل ټول سره کو غاړي او خار دا خپل کې ګرځي سره روزمات لپاره سن لري. الله دې په رحمت یې وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګوره خایمال له کابل نه تاسو ته غږسته و. ما سږ کال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته. په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس و له تعلیم و. کله چې درس و تعلیم نه وي غطبا وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته، له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو. په پروس کال چې سږ کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پیشلمي لپاره چې جګېږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویر یم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجایش و چې دا روژه ماتي تاله عزاد لپاره یو څو سرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به. اوس کال ډېرې د ځوانانو چې بیچاره دي، بیروزګار دي، هیڅ پیسې نه لري. یعنی په ښارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې فرشته سحاک به د دې خبرونې قربانه وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو بیان کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو، راغلی دی چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. نن د کابو 28 په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان مریض کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 40% زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لسو طالبانو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. د جبهې په جلا بیانونو کې ادعا کړې چې تیره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د غزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د یکشنبه په ماښام په تخار ولایت کې د طالبانو پر یو پوسته د دوی د برید پر مهال درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپل واک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو له لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې وویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له داخلت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. تمه ده چې د ټرمپ او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو متمرکزې وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږه لازادي رادیو نه اوري. وس هم 25 دقیقې بس دی چې زه فرشته سها کده طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل ویب پاڼه خبر کړي. راپور کې ویلي وو چې دوی به د سینما ماموریت د مسودې د لومړی توبونو د بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر ولسمې نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور لمخې د مسودې په پریکړلیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشي توکو قاچاق او د داخلي بې ځای شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمر او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمنو میلمانو ته په پایل کې خراغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو که دا راته ووایئ چې سکال د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده، هماغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه؟
من نه فرشتگان خور تاسو ته، جناب شفته صاحب ته و اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی. لکه چې تاسو په خپل تبصره کې هغه ته اشاره وکړه، مساوده همغه دی، منتها سږکال اولسم د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کیږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یونما ماموریت د افغانستان دپاره، لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بل هم شته ده چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیره شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدی شي چې د اعضاو تر منځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده ده، لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده، د یو کال دپاره سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان
چتایچ. مننه اتمر صاحب، تم تاسو ته راګرځو. ورزو شفته صاحب، تاسو هم خبرونه ته خر اغلی. کدا راته وایي چې د یونما فعالیتونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې د څنګه ارزوي؟ آیا د افغانستان لپاره د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، وامدار است په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره موثره وو؟
اول سر کې خپل تاوده سلامونه تاسو ته، محترم اتمر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. یونما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی، په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل. د بشري حقونو په باره، د بشری مرستې په خاطر، د ښځو د حقونو د خاطر، دا چې یو نیم نیوکې د دوی پر کار باندې موږ لرو یا یو تعداد نور دوستان لري، هغه پر ځای، مګر په کلي توګه یونما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظه د افغانستان څه چې درنه واقع کېږي خلک نه پرې خبرېږي، نو یونما د دې خاطر هم او د کومکونو د اخیستلو د خاطر، د افغانانو دپاره، د بشري حقونو د خاطر مؤثره ګامونه پورته کړی او پورته کوي. دا چې مثلا گزارشات یو څه ورسته نشر کیږي یا په بعض موارد کې هڅه دقت موج ورزنه انتظار لرو هغه دقت نه لري دا نو بیا نیوکه پر ځای به وي مګر شتون یې د افغانستان لپاره ډیر موثر وو موثر دی او دا زه فکر کوم ډیر وشسی چې بیا هم دې فعالیت وغځول شي او دغه امکانات ته برابرې شي درنه په افغانستان کې په دغه مشخص موارد کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي.
مننه شفته صاحب، څه فکر کوي تر اوسه پورې یونما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه البته تاسو څنګه ارزوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه به طرف او به طرف دی خصوصا کله چې د بشری حقوقو مسایل دوی مطرح کین او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري زه فکر کوم دوی حق دی ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی او یو نما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري او د یو نما لاره نه ده بشری مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حاکمیت لاس ته هم رسیږي د شزو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی ځکه چې دا د شزو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی یا د شزو د کار د خاطر دغه انتقادات چې هغوی کوي زما په اند ډېر په ځای دی او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وشي خصوصا د اقتصادي لحاظه زموږ خلک ډېر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دی چې ورته امکانات برابر نه دي او دغه امکانات د دغه یو نمال لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه ومومي او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی کله نه کله یو نیم انتقادات ډیر دقت نه لري یا مثلا ډیر په وخت وړاندې کیږي نه نو هغه موارد دا معنی نه لري چې مثلا ډیر شتون ونه لري شتون یې ډیر ډیر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي او په افغانستان کې موږ ورته ډیر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب هم اشاره وکړله د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ول خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې خو بیا هم دوی بسنه پر راپورونه کړي و په راتلونکي کال کې آیا هم دغه راپورونه پورې باید دوی بندوسی او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو اونجونو په برخه کې محدودیتونه ډېر دي خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزي د کار اجازه نه لري په دغه برخه کې یا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدی یو نامه ماموریت په افغانستان کې او چې وکړه چې په 2002 کال کې د یو نامه اداره په کابل کې پرانستل شو او د دې نور څنګه په ولایاتو کې په کار پیل وکړو د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو د هغو د نهادونو پیاوړي کولو مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې د ښځو په برخه کې دغه
مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې دا ډیر شان چې موږ وګورو دا د یونامو د ماموریت یو برخه و چې دوی په دولت کې نهاد سازی کوي، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډیر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل. مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل، په دغه کې دوی مرسته حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونامو ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي، او دا کار دوی وکاو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه را په دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدئولوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان آزادی ته دوی پام وکړي، د ښځو حقوق ته دوی پام وکړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام وکړي، او همداسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یونامو ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی. یو بل دا چې نړیوال مرستې، هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کی چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یونامو ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیح په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوالو ته او د نړیوالو نه د مرستو د کومک غوښتنه وکړي. که یونامو هم نه وي په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هیڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یونما فعالیتونو ته دوی وس پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دی منلې. څنګه چې یو نیمه ونی مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یونما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یونما د فعالیتونو لپاره د منل لپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدئولوژیک گروپ دی، دوی خپل نظریات، خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر مؤسسات و دی کارون دوی پورته، یعنی دوی په هیچ صورت سره په دی
تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو هغه خپل د ایدئولوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرښه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړیږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګیږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نه شي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي حوادثو یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګرو ملتو کې وړاندې کیږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي او هغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. شفته صاحب همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو کتا سورته وایي چې څه باید وشي په اوسنی وضعیت کې، د افغانستان اوسنی وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یوناما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي او په فعالیتونو کې د یوناما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کوم ستونزې چې راولاړ شي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي او د افغانستان د خلکو د پر هدا اقل د یوناما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مختلري دغه په خطوګه تر سره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لنګان دوی مختلفه دیدګاوي موجود دي. یو دا چې یوناما د بشري حقوقو د خاطر، د بشري مسلې خاطر، د شذو د حقوقو د خاطر مکلفیت لري او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشری اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري او هغوی د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلی راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدیولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غشتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یوناما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ته دوی چندان توجه نه لري او دا واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکری لحاظ، د ایدئولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري او دا سی فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی د فصلی راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیل لاره ده او د بشري حقوقو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي او حتی یونما سره دوی همکاري وکي. یونما داسې نشي کولای چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حکومت لاره نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حکومت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حکومت لاره نه د همکاري سپمول کیږي او نو وړي چې وای سره په تفاهم سره دا کار مخته دی.
مننه شفتا صاحب کور ودان. اتمر صاحب څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي او دغه د یو کال نور هم غزي کې څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده او طالبان په دې پوهیږي یو کنه ک پوهیږي په ولنو اختلافات کوي، ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړله. نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي کله چې طالبان په وسه پورې هم نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړی سره مشکل لري او د نړی یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښته دوی کولی شو چې د یونما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي، تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نه ویني. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوال مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونږ کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسو هغه پرته راکولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من هست یو ایدئولوژیک گروپ، هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اورېدل کیږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسی که نو اوسی، د حکومت داری نحوه رقمی. یعنی په مجموع که طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتې نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماټان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری دا ده په دې څلور کلونو کې چې طالبان تغییر ناپذیر دي. دغه شی دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دې سره چې نړۍ څنګه ګزاره کوي، افغانان څنګه ګزاره کوي، د افغانانو د تحمل قدرت څومره نور دی، دا یو بل سوال دی چې وخت به د دې ځواب ورکړي. حتی موږ دننه د طالبانو په رهبري کې ځینې اختلافات، مخالف نظریات ګورو، او دا د واقعیتونو یو انعکاس دی. دا واقعیتونه دي، موږ یې د ځانه نه وایو. نو که طالبان دغه فرصت نه استفاده وکړي، د یونما نه دوی دی دوی د ماموریت نام راست وغواړي او نړیوال سره مشترکه ژبه پیدا کړي. نړیوال تعهدات سره دوی کوم چې حکومتونه پخوا حکومتونه اوس افغانان په مجموع کې لریری دي په هغه باندې پایبند پاتې شي. زه داسې فکر کوم چې دوی په ګټه دی. اوس هم فرصت د دوی په لاس کې دی، لیکن فرصت ورو ورو ورځ تر بلې د دوی د لاسه اوزي. هغسې یو وخت کې چې خدا نخواست افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي او هغه به ډېر ګران پریوزي د ولس دپاره، نو زما ویره د هغه نه دی. لیکن که مسؤولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دی ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیره زیاته مننه کور ودان اتمار صاحب، کور مو ودان چې مخبل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږه ازادي راډیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اساق اتمر او همدار میرویس آشفتا صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریات مو یو ور نړۍ مننه، او قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول. تر بیا چې دا خبرونه تر وړاندې کوم، ملامو ملشه.